کابل کې نن د افغانستان د بزګر دودیز میله او پسرلنې کرنیز نندارتون جوړ شوی وو. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم د احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي، او د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلاني دغه څرګندونې چې وایي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل انت هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره په بلخ ولایت کې د نوی والی او امنیه کمانډان د ټاکل کېدو ریپورت هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالی بشیر د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی محمد اسحاق راهګوزر د بلخ توالی په توګه معرفي سو. د 2013 کال د زړور شذو نړیواله جایزه کې یو شذ چې د افغانستان څخه د هم شامل ده، او د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو شار کې د کیمیاوي موادو په یو کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شول. بشپړه خبرونه. محمد اسحاق راهګوزر د بلخ توالی په توګه معرفي سو. تر دې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست د عطا محمد نور استعفا منلې وه، او انجینر داوود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو. خو د بلخ توالی ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل د بلخ د نوي والی تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوری ریاست ترمنځ د نوي توافق له مخې سوی دی. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت د امنیه قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمنی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر د جرمنی د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمنی ځواکونو له همکاریو ستاینه وکړه، او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمنی مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له قوله لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده، او دا یې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. د 2013 کال د زړور شذو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړور شذو ته ورکړل کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامل ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو شذو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقوقو، شذو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزه په 2008 کال کې پیل شوه، او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 160 شذو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان شذو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي، او غواړي د هغوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم درې ټکې نومیږي چې دې د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یوه خپل سره واده ته اړستل شوې وه. په 2014 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د ښځو نړیوال فستیوال بنسټ کېښود چې د ښځینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وایي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هغه خبره د منلو وړ نه ده چې په 2014 چې په بخښنې سره چې په 1980 کال کې د روسیې لخوا د اولمپیک لوبو مشري له نازی جرمني سره پرتله کړې ده. دیمیتری پیسکوف نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې پرته له شکه ده تیری کوونکی او د نه منلو وړ خبره ده. د چهارشنبې په ورځ جانسن د برتانیې د یوه وکیل سره همغږي وشوده، او چې وایي پوتین به د روسیې د نفوذ زیاتولو لپاره د فوټبال له سیالیو استفاده وکړي، او دا همداسې دی لکه په 1980 کال کې چې اډولف هیټلر له اولمپیک لوبو ګټه پورته کړې وه. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 10 کیلومتره لرې دی. د اوروژنې د خدماتو ادارې یو ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. د ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه روغتون ته انتقال شوي دي. د تلفاتو په اړه داسې ویل:
Mohu potvrdit, že výbuch má tragické následky, 6 osob ho nepřežilo.
Dej vai ze ta dovala sam che chaudni dir bada natija trlo da shpash kasan wajal sul aw dwa no rukhtun ta yural sul sharwal peter hole chek chek televizion ta wel che pa da karkhana ke la mawad dak tanker wa chavdit khud da mawad pa ala tr us malumat nasta hele chek wel che shart nur khatar na de mutawaji او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړی چې د لیبیا د په خوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستی وي. سارکوزی ویلي ز پرته له شواهدو تورن سوی یم. لی فیګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد په وړاندې پولیسو له سارکوزی دوه ورځې پلټنې وکړې او د چهارشنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پورې شول چې په 2008 کال کې خپل کمپاین په غیر قانوني لارو پر مخ وړی وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن له څو میاشتو کړکېچ وروسته په بلخ کې پخانی والی عطا محمد نور نوی والی تا واک پریښود. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خپرې شوې اعلامې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی یې هرکلی کوي. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. همدارنګ به په یو بل ریپورټ کې واوري چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د صد اسحاق ګیلاني وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي او ښاغلی ګیلاني باید وپوښتل شي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړي. دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له څو میاشتو لنجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي شو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د بلخ لپاره د نوی والی د معرفي په غونډه کې ویل چې تغییر او تبدیل په حکومت کې یو اصل دی او هیڅکله د یوې ډلې او یا فرد د منځوي کېدو په معنا نه شي کېدی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي چې دا له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرو نتیجه ورکړه. نور نه غواړي چې د بلخ د ولایت په مقام کې پاتې شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته نن پنجشنبه محمد اساق ره گذر د بلخ لپاره د نوی والی او اکرام سامی د امنیت قمندان په توګه معرفي شول. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د والی د معرفي په غونډه کې ویل چې تغییر او تبدیل د حکومت والی یو مهم اصل دی. د ښاغلي رحیمی په خبره تغییر او تبدیل ضرورت ته په کتو رامنځته کیږي او هیڅکله د یوې ډلې او یا هم فرد د منځوي کېدو په معنا نه شي کېدی. په ورته وخت کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور څرګندونې بیا یادې غونډې ته تر پخوانیو هغو ډېرې نرمې وي. عطا محمد نور وویل نظام ټولو پورې اړه لري او هیڅوک یې کمزوري کول نه غواړي. ښاغلي نور دغه شان وویل چې اساق ره گذر به له دنه زیات د بلخ لپاره د خدمت جوګه شي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. نوموړی وایي دی په داسې حال کې د بلخ ولایت څوکۍ پرېږدي چې خلک ترې خوښ دي.
په دې خوشحاله یم چې په داسې شرایطو کې څوکۍ پرېږدم چې د الله پاک په لطف خلک مې په ډبرو نه ولي. دا دعا نه کوي چې ښه شو په خیر لاړ. دا چې تر دې دمه خلکو زما ملاتړ کړی دا الهي مینه ده او زه پرې ویاړم.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسیږي دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې هم وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله. خو له دې ټولو سره سره یې درې میاشتې وخت ونیو. د نوې کال په لومړۍ ورځ عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او د جنډې د پورته کولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې له حکومت سره د اختلافات لویه برخه حل شوي او ډیر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنځشنبې په شپه لاسلیک شوه، خو یادې سرچینې د لاسلیک شوې هوکړې د جزئیاتو په اړه ډیر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دي.
نور سیاسونه، نور رهبران، څوک چې په داخل کې دي، په خارج کې، په نظام کې کار کوي، یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکه او انتقال لري، دوی دې نه الګو واخلي او دې نه پیروي وکړي.
د ښاغلي عرفان په خبره کې څه هم د حکومت سیاسي ګوندونو او افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باور یې د تفاهم له لارې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواری د وخت غوښتنه او د ولس په خیر و. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو د ورستۍ اعلامیې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی هر کله کوي. وسلوالو طالبانو په خپل ورستۍ اعلامیه کې ویلي هر هغه چا سره خبرو ته آماده دي چې په افغانستان کې د اشغال او جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د جګړې ختمولو په مقصد د جهادي مشرانو غوښتنه نه درد کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل ګرځي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له جهادي مشرانو او بل هر هغه چا سره چې په دې برخه کې لیوالتیا لري خبرو اترو تا چمتواله لري.
دا مخ خلاصه ده کاغه جهادي مشرانی، کاغه مدني ټولنی، کاغه مثلا د ځوانانو ټولنی یا تجارانی، قومي مشرانی، علماوی، هر څوک چې هغه د افغانستان کې د امن او سولې لپاره د کوم کوشش کولی شي هغه قابل قدر دي چې د سولې عالی شورا د قانون دا د استقبال کیږي او دا
وسلوالو طالبانو له هغې وروسته دا اعلامیه خپره کړه چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان څو ورځې وړاندې په هرات کې د یوې غونډې پر مهال په طالبانو غږ وکړ که د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه وایي د مجاهدینو د سترې کورنۍ سره د خبرو اترو ته کینی. نوموړي ویلي وو طالبان افغان حکومت او د سولې شورا نامشروع بولي، نو ځکه باید جهادي مشران له هغوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې چې د 1906 نوي لمریز کال په وروستۍ ورځ خبره کړې ویلي دا چې اسماعیل خان د جهادي شخصیتونو په استازولۍ پر دوی د سولې غږ کړی، د جګړې او اشغال د پای ته رسېدو په خاطر دي د طالبانو له سیاسي دفتر سره وګوري. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل رسنیو ته ویلي چې طالبان د افغان حکومت د سولې طرحې ته ځواب وایي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې یوه جامع طرح وړاندې کړه چې د شنونکو په باور طالبانو ته تا پکې د رد سندې پاتې. طالبانو تر اوسه د حکومت د وړاندیز شوې طرحې په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو په شتون کې د سولې هر ډول خبرې اترې رد کړې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي جهادي مشرانو سره د خبرو لپاره د طالبانو لخوا د شین څراغ په روښانه کولو کې دوه خبرې دي، یا دا کار د شخصي ګټو او واک لپاره کوي او یا هم د حسن نیت لپاره. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صاحبی وای
کدا په شخصي ګټو او قدرتونو ساتلو لپاره طالبان سره یو ځای کېدل غواړي، نو واضح خبر ده چې دا نتیجه نشي ورکولای او دا د حکومت چارې نور هم د تقریب سره باوجی کوي.
خو دی وایي که جهادي مشران د خ حسن نیت لمخې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې له حکومت سره شریک کړي، نو دا کار بې ګټې نه دی. خو د خغلی صاحب په خبره خبر دا وی چې طالبان د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب وایي.
خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړه. د بشانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه کړي. د بشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل دا چې پاکستاني لوري د افغان ولسمشر بلنه مني یا نه خپل کار دی، خو ستړيوالو ته ثابته شوې چې ترهګري چیرته ده او څنګه باید له منځه یوړل شي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
له دې سره چې افغانستان د پاکستان صدر اعظم ته د سولې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي، خو تر اوسه شاید خاقان عباسي کابل ته د تک پاړه د سفر او تاریخ پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو په ګټه دی. فضل هادي مسلم یار د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر غنی دا وړاندیز منی کنه اختیار لري، خو اوس نړۍ ته دا ثابته شوې چې تروریزم چیرته دی او څنګه باید له منځه یوړل شي.
کنه د ولسمشر نه بلکې پدې کې تقریبا اجماع و چې سیاسيونو هغه څوک چې مشهور دی لپاره وخت کې او مونږه نړیوال ټولنې د ثابتو چې مونږ په منطقه کې دوه د افغانستان او پاکستان څخه په دې منطقه کې سوله غواړو، دنیا کې سوله غواړو، امن غواړو. دا نور پاکستان پورې اړه لري چې د ولسمشر دعوت ته
ښاغلی مسلم یار هم دا راز وایي چې که پاکستان دا چانس هم له لاسه ورکړ بیا هم نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان تر څنګ دي او له دې حالته د افغانستان د وتلو لپاره به هڅې او کوششونه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جانجوا سره په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په پاکستان کې له افغان سفیر سره په خبرو کې کڅام کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په خو اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي په دې لیدنه کې هم داراز ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د تروریزم په وړاندې مبارزه په سیمه او افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ټاپي پروژې د کارونو ترڅنګ اقتصادي همکارۍ ته د سفر د خبرو ایجنډا یاده کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کار په ودیر صافی په دې اړه چې ولې تر دې دمه د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي داسې وایي. دوی وایي ښایي واک ونه لري چې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملکي حکومت له افغانستان سره خبرې وکړي، ځکه چې که د ایسای او د نظامي لوړ پوړو چارواکو اجازه ونه لري دوی نشي کولی دلته راشي او پرېکړې وکړي. خو دا دلیل هم باید د یوه ډیپلوماټیک علت په حیث له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی صافی وایي دا چې تروریزم تل د پاکستان په خاوره کې پالل کیږي، نو د پاکستان له همکارۍ او لاغو هیواد سره د خبرو پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. دغه په وینا افغان حکومت باید په دې اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او وروستۍ نتیجه یې له نړیوالو سره شریکه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلانی دا څرګندونې چې په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاری د ملي ګټو خلاف دی او ښاغلی ګیلانی باید وپوښتل شي. د خبرو شو ویډیوګانو له مخې سید اسحاق ګیلانی دا خبر اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ګیلانی دا خبر ردوي او وایي د وینا یوه برخه راخیستل شوې. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو ځینې غړي د ملي پیوستون نازد د رئیس سید اسحاق ګیلانی دا خبرې چې هندوستان افغانستان د پاکستان پر ضد کاروي، د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ملي ګټو خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې ملي شورا او حکومت باید نوموړی وپوښتي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ملي ګټې تر هر څه لوړې ګڼلې او خپل خاورې د نورو په لمسون د ګاونډیو پر ضد نه ده کارولې. ښاغلی زابلی ټینګار وکړ چې اسحاق ګیلانی باید ملت ته د خپلو سرګندونو په اړه ځواب ووایي.
متاسفانه د خبره د ګیلانی سره ما په خپل واردل دی په ملت څخه په دې مورد کې معذرت وغواړي. کني د شنبې پر ورځ پارلمان شروع کیږي، موږ ګیلانی سره لوی سنوالي ته په دې مورد کې معرفي کوو چې په خپل پولیس سنوالي کې د قانون د نقطه نظر څخه جواب وایي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی هم دغه سرګندونې خوښینونکي او د ملي ګټو په زیان وګڼلې او ویل حکومت باید دغه موضوع په جدي توګه وسیړي.
سید سا
موسی ګیلانی ځان ته افغان یای نو دی افغان لپاره په دغه سی او خاور کې چې هغه ټول عمر دی افغانستان په ځان باندې کارول سوی دغه سی او خبره کول بالکل بی بنیاد خبر ده. کلال ته پاکستان ته سفر کړی ده، پاکستانیانو ته ویل دي چې دغه اسناد راکړي، مګر تر اوسه پورې پاکستانیانو داسې اسناد نه دي ورکړي. زما په نظر باندې سریسا ګیلانی دغه خبرې تیرې کړي دي، نو دغه باید پښتنه وچی.
دا په داسې حال کې ده چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان ځینو رسنیو او یو شمیر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک داسې یوه ویډیو خپره کړې چې سید اسحاق ګیلانی د دوشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د افغانستان د بحران تر نامه لاندې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي دا چې هندوستان افغانستان استعمالوي او د افغانستان له خاورې نه د پاکستان پر ضد استفاده کوي په دې کې شک نشته. خود افغانستان د ملي پیوستون نهضت رئیس سید اسحاق ګیلانی لازادی رادیو سره په خبرو کې د دل خوا دا شان سرګندونې رد کړې او ویل د اسلام آباد په کانفرنس کې د ملي ګټو خلاف خبرې نه دي کړې.
زما د بیانیه د ټولو نه قیچي کړی یم، دغه یوه حصه یې اخیستی که بیانیه ټول دې خبره کړی وی ما قبلوله چې دا خبره ما کړې ده. امکان لري چې یو تعداد کسان وي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې استعمال کړي، هغه یې نیولی. زه په ډېر صراحت باندې وایم چې زه الحمدلله چې خپل خدای ته او خپل خلکو ته خجالت نه یم. د دې څو کسو فیسبوکیانو او استخباراتي کارونه کوي او شخصیت وژنه کوي، زه د هغوی د خبرو قطعا پروا نه لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په چارو کې د افغانستان د نه لاسوهنې پالیسي روښانه ده او حکومت دغه ارزښت ته ژمن ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په هیڅ صورت باندې هیڅ ډلې ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال شي. تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بولو. نو دا باید معلومه شي چې واقعا هغه څنګه څرګندونې کړې دي. تر دقیق معلوماتو وروسته بیا حکومت ویلی شکه چې هغه خپلې مراجعې ده.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي ګیلانی دا څرګندونې د ملي ګټو خلاف او ملي امنیت ته ګواښ بللی او ویلي دي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو او د ولسي جرګې ځینو غړو په وار وار ویلي چې په افغان حکومت کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د نورو هیوادونو په خدمت کې دي. خدا موضوع به تر پختنو او سیړنو وروسته ثابت شي چې آیا ښاغلي ګیرانی په رښتیا سره دا ویلي او که په خبرې د سرګندونو په ویډیو کې لاسوهنه شوې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین د یو اس ام اس لاره راته لیکلی چې مانګ صلح غواړو او هغه ابرومندانه صلح او په دې برخه کې د ټولنې هر فرد باید خپل وظیفه ترسره کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پراستولي پیغام کې وایي چې باید د خونځیو د درسي کتابونو ستونزه حل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په بل پیغام کې ویلي دي چې په لوګر کې د تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو ستونزه باید هواره شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي دولت تر اوسه د ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، هیله ده چې د ښوونکو ستونزو ته پاملرنه وشي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول. اوس هم راځو دې ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیس په افغانستان کې دی وایي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوي. جنرال جوزف ډانفورد او ورسره د امریکا پوځي چارواکي د دوشنبې په ورځ کابل ته تللي او د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته هم په تیرو دوو ورځو کې سفرونه کړي دي. احمد شیبری په اړه رپورټ راوړي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغه سیمې په نقشه کړې دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکی کال د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. جنرال دانفورد روانه اونې په افغانستان کې دی او له جکپور یو افغان چارواکو سره یې کتلې دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قومندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلی دی. دانفورد او یو شمېر نور امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوی دي خو شایي تر مونې پورې وځنډې شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول بریج جنرال مایکل فینسل چې له جنرال دانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډیر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي، خوندي او با اعتبار ترسره شي. بریج جنرال فینسل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمینه برابر کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبه پورې جنرال دانفورد له قومندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډیر خلک پکې ژوند کوي مشخصي کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې له جنرال دانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال ترسره شي او کله چې د سیشنبه پورې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه افغان چارواکو سره خبري وکړي د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکي. خو د امریکا لوی درستی څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډیره مهمه خبره دا ده چې د ګڼ میشتو سیمو امنیت تأمین شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیزه میله او پسرلنۍ کرنیز نندارتون جوړ شو. په دې میله کې د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو ګډون کړی او په نندارتون کې د افغانستان ځینې کرنیز تولیدات او محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني د پنجشنبې په ورځ د دې میلې او نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل هڅې کوي چې نوی کال له بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي او تولیدات او محصولاتو ته یې مارکیټ پیدا کړي. په دې اړه بجوزیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې واورو.
په کابل کې د بزګر د دودیز میلې مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویم ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی وو له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی وو. په دې شکل د دغه میلې منزل له شلو کلونو راهیسې دودی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنه شعارې زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بیلابیلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسي. هغه وایي د کرنیزو تولیداتو لوړول، مارکیټ ته لاسرسی، د میوو او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح له لارې مالدارۍ ته توجه او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو ورکړه. د بزګر دودیزه میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه ننداري ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي او په رسمي ډول په خپل ځمکه کې کار کوي. لبیلوي په ورته وخت کې د کرنې کلیو او پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حمید هلمندی په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 1% حاصلات به ورسره لوړ سي او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیون متر مقابا ذخایر چې موږ د مځکې لاندې د اوبو د لودل نن 80% وچ سوي دي.
پا په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات او تولیدات په بیلابیل غرفو کې نندارې ته ایښودل سوي و چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمیر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي او محصولاتو او تولیداتو دې بازار موندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وای
هر چیزی که مشکل ما
غوی هغه څه چې زموږ ستونزه هواروي هغه سړی خونی دي چې باید ویلرو د زعفرانو کښت اصلاح شوی غنم اصلاح شوی کچالو او همداشن خوري خودل رواج کړی. زه درته ویلی سم چې لدی سره به موږ په خپل په مخ ځو
خودمو پیش میریم.
په ورته وخت کې د کرنې او مالداری وزیر وای چې سکالی په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیایي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. سید سمیاباس په سټډیو کې دی او په بل نیم ساعت خبری مجله کې دا در سره ملتیا.